د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چاري قادر جلالوف مختوړي شي چاري د خپرونه په منځني څپه دوله شپږنی په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې خبري شي. وړاندې په کندوز کې د جګړې تازه حل درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل سوي او لسلو زیات ټپیان دي. او د جاپان په جنوبي کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی د نورستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې په دغه ولایت کې به د بیا رغونې چارې چټکوي. وړاندې په اعلامیه کې یادونه شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان له خلکو وغوښتل چې د فساد په مخنیوي کې له سیمه ییزې ادارې سره مرسته وکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې لس طالبان وژل سوي او لسو زیات ټپیان دي. په بغلان کې د شاهین قلي وردو د لومړي لواء قومندان غلام فاروق احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته د مرجوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وختي. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې د ډنډ شهاب الدین سیمې زیاتې برخې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي او د ډنډ غوري په لوري د افغان ځواکونو پرمختګ دوام لري. طالبانو بیا د ډنډ غوري ولسوالۍ په اړه څه نه دي ویلي. ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د بغلان ولایت ناامنې سیمې دي چې یو میاشت وړاندې حکومت له وسلوالو څخه خلاص څه کړي وي، خو اوس بیرته په جګړه کې پیل شوې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندوز د والي ویان عبدالواسع باسي له خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 60 وسلوال طالبان زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگل باغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر پر فیسبوک باندې په ویډیو پیغام کې وایي الحمدلله د عمری په نامه د طالبانو عملیات له سختې ماتې سره مخامخ شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په شدت دفاع وکړه. د جګړو په ډګر کې هلوري ته د دښمن وسلې او مړي پراته دي. وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړي دي. او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتي شوای په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالر ځای سوي دي. جان سوبکو پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د دفاع وزارت د دې پروګرام په اړه چې په تیرو کلونو کې پلی شوی د نورو ټولو پراختیایي پروژو په پرتله زیات شکایتونه ورکې راغلي. سوبکو وویل چې دوی د دې پروګرام په اړه د پیسو د ضایع کېدو، درغلیو او حتی ناوړه استفادې په څیر شکایتونه ثبت کړي. د ده په وینا د پروژې په عملي کولو کې بې ځایه بیړه شوې، کافي مامورین یې نه درلودل او د ناسمې ادارې له امله یې مطلوبې پایلې نه دي ترلاسه کړې. دا هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه وژلې دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دوهم ټکان نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونه کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې دي. چارواکو نن د لنډې مودې په موخه د څونامي د رامنځته کېدو خبرداری په دې پسې ورکړل چې د 1.1 ریختر په اندازه زلزله وشوه. په دې زلزلې پسې بله یوه د 1.4 ریختر په کچه د کوماماتو ښار ته نږدې وشوه. سیمه ییزې رسنۍ د 1.2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او دا ویره څرګندوي چې د تلفاتو شمیر به زیات شي. جاپاني رسنۍ وایي چې د نږدې 200,000 کورونو برېښنا قطع شوې ده او په سیمه کې د څښاک د اوبو سیستم هم خراب شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دینی ازادي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی پرون د اعلان وکړ چې له دې سره به ښایي پر دغو هیوادونو د امریکا پر مرستو او همکاریو یو لړ محدودیتونه وضع سي. خو جان کیربی څرګنده کړه چې د امریکا د ملي ګټو اهمیت په پام سره به دا محدودیتونه عملي نسي. په دې ترڅ کې د برما، چین، ایریتریا، ایران، شمالی کوریا، سودان او عربستان نمونه هم یاد شوی چې پکې دینی ازادي له ستونزو سره مخامخ دي. د بلجیم د ترانسپورت وزیر جاکلین گلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د تروریستي حملو په ارتباط له دندې استعفا وکړه. گلاند پرون خپله استعفا وړاندې کړه. د ده پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په برخه کې د اروپایي اتحادیې اندېښنو ته جدي پام ونه کړ. د مارچ په میاشت کې د بروکسل پر هوایي ډګر په تروریستي حمله کې 22 تنه ووژل شول. په بلجیم کې د هوایي ډګرونو د امنیت د کمزورتیا په اړه د اروپایي اتحادیې پټ اسناد د تېرې شنبې په ورځ د بلجیم زرغون ګوند مطبوعاتو ته وسپارل. په دې اسنادو کې ویل شوي چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت له اړخه په سټانډرډ نه دی برابر او ګڼ شمېر نورې ستونزې هم پکې څرګندې کړې دي. او د پولند د بهرنیو چارو وزیر ویتولود واساس کواسکي وایي روسیه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. واساش کواسکي پرون د سلاویاکیا په پلازمینه برسلا کې کانفرانس ته وویل چې روسیه تر داعش خطرناکه ده. د پولند د بهرنیو چارو وزیر په وینا د روسیې فعالیت یو ډیر ستر ګواښ دی. واساش کواسکي د کډوالو بحران او داعش د اروپایي ټولنې لپاره حقیقي ګواښ نه ګڼي. په برسلا کې دې کانفرانس ته د چک جمهوریت دفاع وزیر مارتین ستروپینسکي د ناټو تړون د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار وکړ، خو یې وویل چې روسیه باید منځوي نشي. دا افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي، خو د کندوز ښار اوسیدونکي اندېښمن دي.
دولت نه دا تقاضا کوو چې زر تر زره اقدام وکړي.
د دوه ورځې کېږي چې په کندوز کې جنگ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي.
دوه ورځې کېږي چې کندوز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې کندوز بیا سقوط نکړي.
په دې خبرونه کې به همداراز واورئ چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو اختلافاتو ته اندېښنه لري. د افغانستان په جنوب کې بزګران د کوکنارو د کر علت داسې بیانوي.
په کونړ کې دواخانو داسې حالت ته چې واړه ماشومان پکې ناست دي، بالکل د ډاکټر هیڅ درک پکې نشته، چې ورالې بس هغې در په خپله تبه دوایي درکوي چې هر څه له درکوي.
البته دا د کونړ ستونزه وه، اوس پر راشو د افغانستان په جنوب کې د بزګرانو ستونزې ته.
چې د چا په ناس کې یوه اضافي غوټه پیدا شوی وي، یو داسې غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله
نه. بخښنه غواړم، د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د متخصصې ډاکټرې څرګندونې په تفصیل اورېدلی شئ. او د افغانستان په جنوب کې بزګران د کوکنارو د کر علت داسې بیانوي چې د دوی نورو محصولاتو ته بازار نه پیدا کیږي. په نړیوالو خبری موضوعاتو کې مو د اسلامي سازمان د مشرانو د غونډې له پریکړو خبرو، او دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر سعودي عربستان ته ځي. د کندوز چارواکو په وینا طالبان د دې ولایت په مختلفو سیمو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي، او د هغوی په لسګونو کسان وژل شوي دي. له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د کندوز د ولسوالیو او د دې ولایت د مرکز د نیولو په هدف د عمري په نوم پراخ عملیات پیل کړي چې په ځینو سیمو کې لا هم دوام لري. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندوز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمري په نوم خپل عملیات پیل کړی وو چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندوز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم عملیات پیل کړی وو چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندوز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسیږي.
شاوخوا کې هم په بعضو ځایونو کې بعضې مزاحمتونه وکول، فراګنده مګم نتیجه منفي وه.
په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندز مرکز ونیسي، خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگل باغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه یې ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندز ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بې غوري همدا شان ته دوام پیدا کړي، نو ښایي د تیر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې څه جګړه روانه ده په شاوخوا د کندز کې، او کندز هم محاصره ده، او بیریږو سي نه سي بیا کندز په سقوط کې سي، او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوو چې زر تر زره اقدام وکړي.
دا دوه ورځې کېږي چې په کندز کې جنګ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي، در په درې دي، کار نسته، غریبي نسته ده، کاملا کار نسته ده، او هره ورځ جنګ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار
دوه ورځې کېږي چې کندز کې جنگ روان دی، خلک په تشویش کې چې کندز بیا سقوط نکړي.
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندز په ښار کې اورېدل کېږي. بل خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، وایي چې طالبانو د کندز تخار پر لویې لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي، او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وی د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلافات له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکلسن وویل دې مسلې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو راهیسي د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکلسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولی و، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قمندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکلسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولی شي. امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 5500 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچیرې القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حمله وکړې، یو وار بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې له دې هېواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ته ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډېره واضح لیدل کېږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرې طالبان بیا واک ته ورسېږي، نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو وار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قمندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هېواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت د دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هېواد پورې محدودې دي او نړیوالو ته تهدید نشي پیښولای. جنرال جان نیکولسن که څم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړ کړی خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکولسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمیر کم وي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن په دې باور دی چې طالبان د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته په خپلو کې سره مخالف شوي دي او له دې سره د تروریزم پر ضد مبارزه پیچلې شوې ده. بل لور ته د امریکا پوځ په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریزم پر خلاف سل هوایي حملې کړي چې له اویا نیولې تر اتیا یې پر داعش ډلې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو په تیره بیا په ننګرهار کې خپل حضور پراخ کړی و. د امریکا پوځ په افغانستان کې د داعش ډلې د غړیو شمیر له زرو څخه تر دریو زرو پورې ګڼي، خو یو امریکایي جنرال وایي دا شمیر اوس تر دې کم شوی دی. جزئیات د سلیم محمد صالح په راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي وروسته له هغې چې پر سخت دریځو ډلو خپل بریدونه زیات کړل، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور کم شوی دی. خو په کابل کې امریکایي جنرال خبرداری ورکړ چې داعش ډله لا هم د حملو وړتیا لري. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان برید جنرال چارلز کلیفلند د پنځمې پورز خبرلانه ته وویل د امریکا پاوز د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تروریزم ضد څه باندې سل حملې کړې چې له اویا څخه تر اتیا پورې هوایي حملو کې داعش ډله په نښه سوې ده. دغه جنرال په خپلو خبرو کې وویل چې د داعش ډلې وړتیا کمه سوې او په ننګرهار کې هم په مجموع کې حضور کم سوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې تیر لمریز کال څه باندې 300 پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې شاوخوا 2000 وسلوال چې ډیری د داعش ډلې غړي وه وژل سوي دي. د امریکا پوځ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر له زرو څخه تر 3000 پورې رسیږي، خو برید جنرال چارلز کلیفلند وویل چې دا شمیر شایي تر دې کم وي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان امریکایي جنرال کلیفلند ویلي موږ وینو چې داعش ډله هڅه کوي په هلمند کې خپل حضور پراخ کړي. د ده په خبره درې میاشتې مخکې داعش ډلې له شپږو تر اتو پورې ولسوالیو باندې کنټرول درلود، خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ د دوی په واک کې دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت دغه ویاند ویلي د داعش ډلې جنګیالیو د بچ پاتې کېدو لپاره کونړ او نورستان ولایتونو یا هم د افغانستان ختیځو سیمو ته مخه کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې او نورو دولت ضد ډلو حضور تایید کړی دی. بلخوا د کونړ د امنیت قمندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته په ورسېدلو استخباراتي راپورونو کې ویل سوي چې داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې نوي غړي جلب کړي، خو پاچا وویل چې دوی د دې ډلې په وړاندې د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. د بهرنیو قواوو د هوایي حملو تر څنګ افغان ځواکونه هم د داعش ډلې په وړاندې په جګړه بوخت دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسدالالدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو له خوا را پیدا شوو امنیتي ګواښونو او له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته ځانګړي کړي دي. کابل او د طالبانو نوی ګواښ دا د چراغ ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي طالبانو په داسې حال کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې حکومت له یو شمیر سیاسي ستونزو سره مخ دی. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملي وحدت حکومت په پیل کې داسې انګیرل کېده چې د حکومت د مشرانو ترمنځ راپیدا شوي اختلافات به ژر هوار شي، خو د لیکوال په باور ډېر اختلافات لا پر خپل ځای پاته دي. انیس دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله امنیتي ګواښونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د جګړې رهبري په لاس کې لري. په سرمقاله کې راغلي طالبانو له یو پلوه پسرلنی عملیات پیل کړي او بل لور ته یو شمیر خلک لا هم هیله من دي چې له دغې ډلې سره به د سولې پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس چې طالبانو بیا په جګړې ټینګار کړی د څلور اړخیزو غونډو ښکېلو هیوادونو ته په کار ده چې هغه ژمنه عملي کړي چې ویلي وو د جګړه خوښونکو په وړاندې به پوځي اقدامات کوي. سرخط خپلواکی ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د داعش په وړاندې اویا هوایي حملې کړي دي. په مطلب کې د امریکا د پوز د یو جنرال په حواله لیکل شوی چې ویلي دي ځواکونو یې د 2016 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د تروریزم ضد سل حملې کړي چې د اویاو هدف یې داعش وسلوال و. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي تړون له مخې امریکایي ځواکونه یوازې په ځانګړو شرایطو کې هوایي حملې کولی شي، خو لیکوال ویلي په 13 جنوري میاشت کې امریکا خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې عملیات وکړي. کابل پوسټ بیا له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ګټور ګام. په سرمقاله کې راغلي د سولې عالي شورا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه په درېیمه غونډه کې پرمختګونه کړي دي. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د مرستیال عبدالخبیر اوچقون په حواله لیکل شوي چې له حزب اسلامي سره د سولې په اړه پاتې مسائل ډېر جدي نه دي او اصلي مسائل ورسره حل شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده هر هغه اقدام ګټور دی چې د سولې پیغام پکې وي.
د افغانستان په جنوب کې د دولت لخوا د کوکنارو د کښتونو اړولو له هڅو سره سره خلک دغه بوټی کړي. دوی وایي که چیرته نورو حاصلاتو ته بازار پیدا شي دوی به کوکنار ونه کړي. د رویټر څرنس په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه اورو.
ډیر لس کلن نقیب الله او شپېته کلن پلار یې حاجی جانان د کندهار د ژړی ولسوالۍ د دولت تر کنټرول لاندې سیمه کې د خپلو کوکنارو پر کرونده څارنه کوي. یوه لمرینه ورځ ده او د کوکنارو ګلان غوړېدلی دي. دوی له څو نورو کسانو سره یو ځای په خپله کرونده کې د نیش وهلو په چارو بوخت دي. رویټرز اژانس لیکي افغانستان د نړۍ په کچه د غیر قانوني کوکنارو د کښت زیاته برخه تولیدوي. له کلونو هڅو سره سره په افغانستان کې تولید سوي تریاک لا هم له دغه هیواده د منځنۍ آسیا هیوادونو او بیا اروپا ته قاچاقېږي. شپېته کلن حاجی جانان رویټرز اژانس ته وویل د دغوندي ګڼ کسان له مجبورۍ د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي.
زه په کور کې شر نفره یم، د خپل عیال ډوډۍ نه لرم، روپۍ نه لرم، پنځه مانه غنم نه لرم، په کور کې تنخواه نه لرم. حکومت ما سره هېڅ دغه کومک نه دی کړی. زه د وچ مچ بچا څخه کرم، نه برق لرم، نه اوبه لرم، نه برېښنا لرم.
رویټرز اژانس لیکي تیر کال په ژړی ولسوالۍ کې پر 15,000 هکټاره ځمکه چې د کندهار ولایت یو پر څلورمه برخه سیمه جوړوي کوکنار کرل سوي وه. خود ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې سوې، له دې اندازې یوازې 180 هکټاره مځکه کې د کوکنارو کښتونه اړول سوي دي. د حاجی جانان زوی نقیب الله وایي چې په ژړې ولسوالۍ کې کومه مدرسه یا ښوونځی نسته چې دی ورسي، ځکه نو له پلار سره د کوکنارو د کښتونو په پالنه کې همکاري کوي.
مکتب نسته، مدرسه نسته، پلار سره کومک کوم د تریاک وخته.
د کندهار د ولی مرستیال عبدالعلي شمسي وایي دوی ځکه د کوکنارو اړولو کمپاین په دې ولایت کې لا نه دی پیل کړی چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په دې برخه کې همکاري نه ده ورسره کړې.
موږ په دوامدار ډول د مواد مخدرو سره د مبارزې د وزارت سره په تماس کې یو ترڅو دوی دغه د مصارفاتو په برخه کې امکانات هر څونه ژر ولایت انتقال کړي ترڅو موږ د کمپاین پیل سي. د نه پیل اصلي علت یې د وزارت ضعف او نارسیدګي ده.
د کندهار د ولی مرستیال وایي دوی د کوکنارو د بدیلو کښتونو د دودولو لپاره ګڼې پروژې عملي کړې چې په هغو کې د کانالونو ایستل، د بندونو جوړول، د باغداري لپاره روزنیز پروګرامونه او نور مسایل شامل دي. د جړی په ګډون د کندهار په شپږو نورو ولسوالیو کې له دریو کلونو د فوډ زون په نامه پروګرام روان دی چې په مرسته یې کروندګر د کوکنارو بدیلو کښتونو ته هڅول کیږي. رویټرز اژانس لیکي له دغو کروندو هاخوا چې حاجی جانان او د هغه زوی نقیب الله کار پکښې کوي د بدیل معیشت پروګرام اغیزې ډېرې نه تر سترګو کیږي.
ازادي راډیو وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سیمې سونه لولو. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ اوسېدونکي وایي په ولایت کې ډېر داسې کسان شته چې مسلکي ډاکتران نه دي خو معاینه خانې جوړې کړې دي. دوی وایي په دې ولایت کې د جعلي او تر وختي رو دارو مخنیوی هم نه کیږي. روح الله انوري له اسدآباد راپور لري.
د کونړ اوسېدونکي وایي د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکټرانو په نوم داسې کسان شته چې په لوحو یې غټ غټ القاب ځان ته لیکلي خو اصلا د طب پونځي مخې هم نه دی لیدلی او د خلکو د ژوند سره یې لوبې شروع کړي دي.
زما نوم روح الامین دی. د کونړ اوسېدونکی یم. کونړ په مرکز اسدآباد او ولسوالیو کې داسې ډاکټران شته دی چې چېرته د طب پونځي مخې هم نه دی لیدلی او هغې راغلي دلته دواخانې په غیر قانوني ډول باندې خلاصې کړي دي او خلکو ته دوایانې ورکوي د خلکو د مرګ سبب ګرځي.
دوی وایي داسې درملتونونه یې هم لیدلي چې له سهاره تر ماښامه پکې ماشومان ناست وي او په ناروغانو درمل پلوري.
نوم مې اسدالله د کونړ ولایت. په کونړ کې دواخانو داسې حالت چې واړه ماشومان پکې ناست دي بالکل د ډاکټر هیڅ درک پکې نشته چې وراله بس هغې در په خپله تبه دوایي درکوي چار څېله درکوي خو ستا جون ختمېږي او کار څه پکې کېږي.
د کونړ اوسېدونکي زیاتوي چې یو شمېر ډاکټرانو د درملو کمپنیو سره قراردادونه کړي او د زیاتو درملو پلورلو په بدل کې ورته ډول ډول امتیازات ورکوي.
کونړ کې ټولې داسې دویم نمبر او دریم نمبر دوایانې راځي. کوم اصلي دوایي چې دغه کونړ ته بالکل راځي نه او په دې باندې د ډاکټر نوم هم بدنامي او مریض ته هېڅ ګټه نه رسوي. بس داسې دي لکه خاورې چې خاورې خوري بس هېڅ ګټه نه رسوي.
داسې ډاکټران شته دی چې د کمپنیو دوکان او له دغه بې کیفیت دوا راوړې کیږي او هغې ته په دې په مقابل کې د چکر و خارج ته د تګ زمینه برابروي او چکر یې ورته ورکوي او د هغې دوا چې ده هغه وباسي او خرڅوي ورته. نو د خلکو ژوند ته پکې پام نه کوي او د خپلو چکرو او د جب د ډکولو ته توجه ده. بس
دینی عالمان وایي وسلوال کسان خلک په بمونو او ډزو وژني خو یو شمېر ډاکټران بیا د سپینې چپنې لاندې د جالي او بې کیفیته درملو په وسیله د خلکو ژوند اخلي چې دا په اسلام کې ناروا دي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
هغه ټوپک غاړې ته اچولی دی او خلک وژني او تا دغه سپینه چپنه غوښتل ده وروالې خلک وژني. نو تا خدای چې یو مریض راغلی دی خپل ژوند یې تا ته سپارلی دی او ته د یو ماشوم په تجربه او په علم باندې د هغه د سرنوشت پرېکړه کوې. نو دا ډاکټر صاحب به څه رقم وجدان لري څه رقم ایمان به لري او دا به څه رقم په دې قانع کېږي چې د مظلوم د چرګ نه مې دا روپۍ راویستلې او هلاک او تباه وي. زه خو داسې فکر نه کوم چې یو اهل علم دې داسې فکر ولري داسې عقیده دې ولري او داسې ایمان دې ولري چې هغه دغه دواخانه نه ده دا خو قاتلخانه ده.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دوی د اړوند دوی دارو په همکارۍ تر ډیره د جالي ډاکټرانو او درملو مخنی ولیده.
موږ بار بار وکول شو چې موږ تاریخي درمل مشروبات بې کیفیته د خوراکي توکي دا ټول راجمو کو دا حریق کو د دې ترڅنګ موږ د هغه ورونه خويندې چې هغه سی د درملتونونه یا ماینه خانه یا نور مراکز جوړ کړی دي او جواز نه لري دا غیر کنټرول لپاره موږ کار کوو او هغه دې ته مجبور کړی دي چې خپل دغه سی سہولتونه چې د ولست لپاره خلاص کړي دا معیاری وي او دا د سټنډرډ او پالیسۍ له مخې نه وي او جواز ولري.
د کونړ په څیر د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بې تعلیمه ډاکټران شته چې یوازې د درملو نومونه زده کړي او یا هم درمل له عکسونو او رنګونو پیژني چې همدغو تش په نوم ډاکټرانو او بې کیفیته درملو د ډیرو افغانانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان له وامات خلک کې له جګړې سره وحشت او نفرت زیاتیږي او له سولې سره اخوت او صله رحمي. نو هیله ده چې طالبان له قید او شرط پرته سولې ته حاضر شي. بشیر احمد له هلمند کې طالبان سولې ته آماده دي که چیرته شرایط ومنل شي. عبید الله زابل علی کې طالبان که سوله ونکړي په ولس کې به ډیر بدنامه شي. احمد لیکي زما پیغامونه نه خپریږي علت څه دی؟ ورور دغه اوس هم ګڼ پیغامونه را رسېدلي دي، یا یوازې سلام لیکلی دی، ځینې بشپړ نه لوستل کېږي. ځینو کسانو اوږده پیغامونه راستولي دي چې حروف یو په بل کې سره یو ځای شوي دي او نه لوستل کېږي. محمود روشن له غزنی لیکي پیغامونو ته ځانګړی وخت وټاکئ. همدای وخت یې تر لنډو خبرونو مخکې لولو. عبدالبصیر له کابل لیکي طالبان سوله نه کوي، که سوله کولی د جګړو اعلان به یې نه کولی او ویلی به یې وای چې موږ سوله غواړو. ابراهیم اخیار له میوند ولسوالۍ لیکي که وبخښئ د ده پیغام هم سم نه لوستل کېږي. او ابراهیم اخیار په یو بل اس ام اس کې لیکلی دی که چا لنګوټه په هلمند ولسوالۍ کې په سر کړې وي او اوږده جیرې وي، نو پولیس له هغوی څخه پیسې اخلي او د طالبانو په نوم یې ځوروي. لسمی بجشوی لند خبرونه لرحمت الله افغان سخور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورستان ولایت له قومي مشرانو سره د دغه ولایت په ستونزو خبرې وکړې. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمو کې لس وسلوال طالبان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 500 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش وایي په افغانستان کې د تجارت او دوامدار اقتصادي ودې د ملاتړ لپاره د امریکا د دفاع وزارت 800 میلیونه ډالر ځای شوي دي. د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه وژلي دي. د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې له دوهم ټکان نړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او یو شمیر نورو هیوادونو نمونه یاد کړي چې هلته دینی ازادۍ له مشکلاتو سره مخامخ ده. د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د وروستۍ توریستي حملې په ارتباط له دندې استعفا ورکړه.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشیزه کې چې په استانبول کې جوړه شوې وه او تېره ورځ پای ته ورسېده، په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کنفرانس ګډون کوونکو د تروریزم د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو کې د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دوی همدارس له حزب الله ډله په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو له امله وغندله. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتې جلال زی پورا پور کې.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان د سرمشریزي ګډون کوونکو د غونډې په پای کې پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې په هغه کې ایران، د بحرین، یمن، سوریه او سومالیا په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزمه د ملاتړ له امله غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی و، خو د دې انتقاد له امله یې د دې غونډې په وروستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی به نن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو تر سره سوه، د لږته لږه دېرش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزې په وروستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسلواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ له امله وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د غړو امنیت یې له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیګ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړه. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ له امله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې وه. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي وو او شاوخوا سیمه بنده سوې وه. د کوردي وسلوالو د فعالیت له امله او د اسلامي دولت یا داعش د حملو له امله په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوي دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې ښار کې جوړه سوې وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کېدو چې له انقرې سره یې نږدې روابط درلودل، د انقرې او قاهرې روابط ساړه کړي دي. له عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف له امله ښه نه دي.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان تیره ورځ د غونډې په پای کې ایران وخانده چې د یو شمېر هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. دا هغه مسله ده چې عربستان په دې غونډه کې ټینګار پرې کاوه. بل لور ته په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما روانه اونۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د متحد ایالاتو او سعودي عربستان د اړیکو چې د پخوا په پرتله کمزوري شوي دي شکول بلل شوي دي. تفصیل له احمد تکل.
که څه هم دا ریاست د ولسمشر بارک اوباما څلورم سفر دی، خو داسې ښکاري چې سعودي عربستان له ایران سره د موافقې او په ځینو عربي هیوادونو کې د غورځنګونو د ملاتړ له کبله د اوباما له ادارې څخه ناراضه دی. ریاض او واشنگتن له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په برخه کې ګډ کار کوي، خو سعودي عربستان له اوباما څخه غواړي چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد تر دې هم سخت دریځ غوره کړي. اوباما له انتخاباتو مخکې د سعودي او امریکا اتحاد رد کړی و، او ځکه د دواړو هیوادونو اړیکې د ده د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې ترینګلی و. سعودي پاچا ملک سلمان تیر کال هغه مهال ټول حیران کړل چې په کم دیوید کې د اوباما په استوګنځي کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو په سرمشریزه کې له ګډون څخه یې ډډه وکړه. خو د اوباما یو جګپوړی سلاحکار راب مالی وایي له هغه وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رښتینی پرمختګ شوی. فرانس پریس خبری آژانس د مالی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي په تیر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي برخه کې په بیلابیلو کچو بې شمېره غونډې شوي دي. ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ په ریاض کې د ملک سلمان او اوباما له کتنې وروسته به دواړه مشران د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. دا سیمه ایزه شورا د ځواکمن سعودي عربستان تر اغیز لاندې ده. روب مالی وایي متحد ایالات د خلیج د همکارۍ له شورا سره ژور اړیکې لري، او په دې برخه کې په لیبیا او یمن کې د بحرانونو د حل لپاره د دواړو هیوادونو هڅې د مثال په توګه یادوي. ښاغلی راب وایي که څه هم ډیر نور کارونه باید ترسره شي، خو په یمن کې وضعیت د ده په وینا د یو کال په پرتله خورا ښه شوی. د په یمن کې د اوربند د موافقې یادونه وکړه چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ نافذ شي. د په سوریه کې د امریکا او خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو یادونه هم وکړه، او ویې ویل په سوریه کې د دښمنو ډلو ترمنځ اوربند که څه هم ډاډمن نه دی نفس شوی، او ټینګار یې وکړ چې دا اوربند له اوو اونیو راهیسې ټینګ دی. خو د ولسمشر اوباما دې سلاحکار یادونه وکړه چې په سوریه کې ډیر نور کارونه باید ترسره شي. ټاکل شوی چې اوباما به د پنجشنبې په شپه له ریاض څخه لومړی برتانیا ته او له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې خپري شي، او د ماښام له وو د سهار تر اوو پورې آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم فرشته ندا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مخته وي، او له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسیږي. په پوره ساعت زما نور همکاران راځي، او هغوی به تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بارز سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته که روی تومورهای رحم صحبت میکنیم خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب گلنار مصلح متخصص امراض نسایی ولادی مهمان ما هستن و در این مورد صحبت میکنن. دکتر صاحب ابتدا در برنامه خوش آمدین. اول میشه در مورد ازی بگوین که تومورها چی هستن خودشان و چگونه تشکیل میشن؟ بفرمایید.
بله سلام علیکم. سلام بسیار صمیمانه خدمت شما و خدمت شنونده عزیز. در مورد سوال شما که راجع به تومورای رحم است، تومورای رحم و دیگه اعضای تناسلی زنانه تعداد بسیار زیاد هستند که تشکلات غیر نرمال است که در تحت عوامل شناخته شده و ناشناخته شده به وجود میاد و سیرهای مختلف به خود میگیرن و امکان داره که در صورت که مقدم تشخیص نشون به مرگ هم بیانجامه که بسیار وقات وخیم و خراب است.
دکتر صاحب امی تومورا دلیلش چیست؟ چگونه یک فرد مبتلا میشه که تومور در رحم از خانم یا دختر پیدا میشه؟
بله، تومورها قسمی که سیستم تناسلی زنانه یک سیستم بسیار متحول و بسیار ریپروداکتیو و تحت تاثیرات هورمون‌های دماغی و هورمون‌های زنانه فعالیت‌های متناوب ماهانه را می‌داشته باشه و بعضن میشه که سیر از این هورمون ها مقدارشان در خون کم زیاد شوه و یا ای که از سبب عوامل ناشناخته بعضی تشکلات غیر نرمال در بعض قسمت های رحم با وجود بیاید که این تشکلات رشد و نمو داشته باشه و وقتی که کلان میشه اعراض و علائم و نشان میده و ضرورت ازی میشه که شخص باید به دکتر مراجعه بکنه تا تشخیص شوه و اگر در صورت غفلت بکنن شاید اقدر و سیر سری داشته باشه که اعراض بسیار پیش رونده داشته باشه و شاید یک وقت بسیار زود از علاج برایه و به جای دیگه هم نقل مکان کرده باشه که تداویش هم مشکل میسازه.
دکتر صاحب، اعراض و علائم چیست؟ میشه شما اشاره کنید که یک خانم یا یک دختر که به این مبتلا میشه چگونه بفهمه که تومور است در رحمش؟
تومورهای رحمی به بسیار شکل خفی یعنی بسیار پنهان آغاز به تشکل میکنن و شروع به بزرگ شدن میکنن و این به دو شکل است. یکی تومورهای سلیم هستن که به شکل کیستا میباشه یا به شکل فابرید میباشه و یکی هم به شکل سرطانای خبیث که سیر بسیار سریع و وخیم میداشته باشه. تشکل تومورها در جایهای مختلف رحم یعنی در داخل رحم اندومتر، در بین عضلات رحمی و در زیر غشای مثلا پریتوان و یا ای که حتی در بالای از او هم میتونه تشکل کنه و در یک وقت زمان میتونه که چندین دانه باشه و یکی از اشکالی که در داخل رحم به وجود میایه و تومور سلیم گفته میشه به نام پولیپ رحمی است که تداویش نسبتا آسان تر است. اعراض را که تومورها از خود میتن خونریزی های نامنظم، دردهای متناوب و همچنان امکان داره که خونریزی هایی که همراه با درد و مدت زیاد و روزهای زیاد را در بر بگیره که بالاخره مریض مجبور میشه به دکتر مراجعه بکنه و همچنان میتونه سبب تولید فشار شوه و سبب تولید فشار امکان داره سبب ازی شوه که مریض زیاد متکررن به تشناب بره و احساس تناوب تشناب داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب، شما اشاره کردین که دو نوع است، یکی فبروید و دیگر سرطان های خبیث که دیگهش به سرطان خبیث مبدل میشه. چطور میشه مثلا آیا که تداوی نکنن یا اگر تداوی هم کنن به سرطان مبدل میشه؟
وقتی که سرطان شروع میکنه از اول امکان داره که شکل خبیثش باشه و یا ای که سرطان نوع تومور سلیم باشه. وقتی که تومور سلیم باشه امکان داره که یک حجم خرد داشته باشه، بسیار بایستگی کلان شوه و بسیار حجمای بسیار کلان و کلانتر را داشته باشه و به جای دیگه نقل نکنه و از اینکه صرف موضوع درد و فشار و گرفتگی و خونریزی های نامنظم شود دیگه خطر حیاتی نداشته باشه که به خاطر همین کتلی کلان و دردی که مریض متحمل میشه به دکتر مراجعه میکنه و در صورتی که پیشرفته باشه با عملیات این تومورها برداشته میشه. ولی در صورتی که تومورای خبیث باشه از اول وقتی که تشکل میکنه به شکل خبیث شروع میکنه. ای از هر حجره که منشأ میگیره به نام از همون حجرات یا همون نایه یاد میشه و نام های مختلف دارن نظر به منشهشان که از جای گرفته میشه. تومورها بسیار مختلف سیر دارن و سیرهای بسیار قهقرایی میداشته باشن یعنی بسیار زود به نقاط دیگه عضویت توسط خون اینا انتقال میفن و در جای دیگه هم سبب کتله میشن.
دکتر صاحب بسیار زود تشکر. برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن. سلام علیکم توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
و علیکم سلام، منم استاد خم کتول مخته استاد سرازی او نیکمرغی پاک خدای بخوانم.
سلامت باشین توخی صاحب، سبای رادیوی تانه کم کنین، بفرماین سوال تانه بگوین.
محترم دکتر سازی زخم در پختانه به سکتیر در پومور در خمختدار که معلومی دیست در یو انگلیسی لفظ در که پا پختو یا پا داری که را تا کرزمه که نبا مرزی خوشحالی سمور در پومور و در پومور پیشت وایی باز دغم پختانه و ساسی توجه و دخنری نری منن.
سلامت باشین توخی صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما میگن.
توخی صاحب دیر منه نکام دیر خواه پشتانم وکره څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا د طب علم له عربو سره او له نورو هیوادو سره راغلی او د هغوی په ژبه دا تومور بلل کیږي او یا سرطان بلل کیږي او په انګریزي کې ورته کانسر بللی سو او په زموږ او تاسو خپله ژبه باندې په غوټه باندې مشهوره ده چې د چا په نس کې یوه اضافي غوټه پیدا شوی وي یوه داسې غوټه پیدا شوی چې کله شوري کله نه شوري او یا مثلا درد لري او یا مثلا هغه لپاره مثلا ډیر غټ ځای په نس کې نیولی او ډیر مهاجم شوی نو هغې ته غوټه وایي او که ډیرې وي څو غوټې وي نو هغوی ته څو غوټې او دانه ورته وایي او ډیر خلک د دانه او یا د غوټې په نامه یې پیژني. مننه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. تماس یک دوست ما بود قطع شد. دکتر صاحب میشه ایره بگوین که آیا دخترها در سنین نوجوانی هم به بیماری مبتلا میشن و اگر مبتلا میشن عواقب از چی است؟
دختران نوجوان از اینکه سیستم تازه به فعالیت شروع میکنه کمتر این نوسانات می داشته باشن و کمتر یه راز علایم سرطان پیشان یا دیده میشه یا پیشان بروز میکنه. زیادترین کسایی که در ریسک سرطان تومور قرار دارن سنهای پیشرفته بالاتر از 30 سال یا 35 سال می باشه یا سنهای 40 ساله و یا ای که خانمایی که چاق باشن و یا خانمایی که از نظر جنسی فعال نبوده باشند یا تولید مثل نکده باشند زیادتری خانم‌ها در ریسک قرار می‌داشته باشند.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. آخوندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام علیکم، شده مطمئن سلامان خود به شما به دکتر صاحب مطمئن تقدیم میذارم و دو سه سال آخوندزاده از رسولی بالا مرغا به تماس شدم.
خوش آمدین آخوندزاده صاحب، بفرمایید.
یک سوال دیشتم از محترم دکتر صاحب. بعض از دختر خانوما وقتی که به می عادت ماوار میشه اینا نامی درد دارن که ما رنگ داریم آیا ای یعنی دو پا
آخوندزاده صاحب صدایتان درست نامد، میشه سوالتان دوباره مطرح کنیم؟
میشنم
صدایتان رو میشنم، دوباره سوالتان رو بگوین.
گفتم زنا یعنی وقتی که یعنی چطور گرفت باشه آیا اینا صاحب اولادم میشه اگر نمیشه؟ اینمی سوال اگر جواب بده خیلی میره بانیم.
تشکر آخوندزاده صاحب، وقتتان خوش. دکتر صاحب بفرمایید.
با تشکر مجدد از آخوندزاده صاحب. خانمایی که این تومورا را دارن بعضن اتر قسم میشه که این تومورا را میداشته باشن و حتی مانی از این میشه که اینا صاحب اولاد شون و بعضن قسم میشه که همراه با یک حمل یک تومور سلیم میتونه که انکشاف بکنه و بعضن اتر هم اتفاق میفته که بعضن تومور موجود میباشه وقتی که حمل به وجود میه و حمل پیشرفت میکنه کلان میشه امی تومورای خرد کوچکه که در جدارهای خود رحم موجود است در گوشه های رحم موجود است اونا اتروفی میکنن، اونا کوچک میشن، اونا از بین میرن.
سلامت باشین دکتر صاحب. خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم نرگس جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما و به دکتر صاحب. سلام علیکم بسیار شما
بله دردناک بودن عادت ماوار امکان داره اما همیشه به سبب تومور نمی باشه. امکان داره فاکتورهای دیگه در قسمت ایجاد درد موقع عادت ماوار دخیل باشن، تنها تومورا نیستن که تنها درد ایجاد میکنن.
دکتر صاحب شما اشاره کردین که تومور زمانی که در رحم باشه یا میشه حاملش، اگر امو اندازه تومور بزرگ باشه مثلا اندازه یک دانه نارنج یا بزرگتر باشه و اون در دم تخمدان باشه آیا این میتونه حمل بگیره یا حتما و تومور باید برداشته شوه؟
بله تومورایی که کلان باشن و در مسیر حرکت تخمه قرار بگیرن و یایی که او را ببندش مسیر حرکت شه مواجه بسازن باز حمل واقع نمیشه و باید که در این صورت او تومورا برداشته شه.
این تومورای کلان آیا مثلا زیاد میشه یا مو حجمش کلانتر شده میره؟ تومور که کلان باشه
تومورا اونا سیر خود سپری میکنن و روزانه به حجم از اونا اضافه میشه و از اول تومور کلان نمی باشه. هر تومور از یک تغییر شکل حجرات ام یک ناحیه شروع میکنه و آهسته آهسته به شکل
مثلا
غیر
مثلا چند سالی بزرگ میشه؟
مثلا نظر به سیر هر تومور فرق میکنه، یک تومور سیر سریم میداشته باشه، یک تومور سیر بسیار بکی می داشته باشه.
دکتر صاحب میشه در این مورد اشاره کنین که کسایی که به تومور رحم مبتلا هستن انگام قرابت جنسی هم با درد و مشکلات مواجه می باشن یا بشار عادی می باشن؟
بله، در صورتی که تومورای رحمی بزرگ شده باشن و خودشان از سبب ایجاد فشار و درد شوند پیش خانم و یا اگه ای که نسبتاً کوچک باشن در وقت مقاربت‌های جنسی سبب درد و فشار زیاد شده میتونه
مشکلات هم بشون خلق
میتونه. بله حتما خانم ها نمیتونن او را تحمل کنن، از این خاطر امکان داره که یک دلیل خوب هم برشون باشه که به دکتر مراجعه کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر من نورالله از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر نورالله خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ما سوال ندی نورالله من ننگرهارم او در پختن داره جمال لفکاله کیگ ما شما نشته او در رقه دان سوتنور کاش پیتون اکتیب او سر کام کنه تیزاره اندیتونه او په خاور او دلته کلی علاجونه کلی ډیر ګرځېدلې چې څنګه چلې او دا خپل مبارک دی دایې په مبارک چای دی چې یو ځل کیږي مو هغه یو ماشوم د پاره کنه او تکرار ان ټول مځوان د پاره کیږي دا تاسو دې د ډاکټر صاحب نه کوم
من نه وروره ستاسو مشکل د زموږ د پروګرام د موضوع په اړه نه ده خو بیا هم زه تاسو ته معلومات درکوم چې ستاسو مشکل د ار بچی لپاره تاسو باید آی وی اف وکړي او دیر بچان غواری نو دیر با پیش باید رمسته شی خو تاس مشکل یعنی زموک ده برنامه ده موضوع نه لریده
دکتر سب میشه در مورد ازی بگوین که چرا اکثریت خانوما پس از ازدواج به این مشکل مواجه میشن؟ دلیلش چیست و این مشکلات بیشتر شده دمی فعلا در جامعه افغانی؟ چرا دلیلش هم میتونین بگوین اشاره کنین؟
بله قسمی که من در شروع برنامه گفتم که سیستم تناسلی زنانه زیادتر به تحولات بسیار دگرگون کننده ماهانه و حتی به فریکوانسی بسیار نزدیک مبتلا می باشه. به همین خاطر تحت تاثیر هورمونا و شرایط مزاجی و محیط زندگی و شرایط ایکوسیستمی که مثلا یه خانم در او زندگی میکنه یا پریشانی و استرس هایی را که میگذرانه به او خاطر امکان داره که در اوقاتی که ایام بعد از عروسی و در سالهای اول عروسی و گپا پیش خانما ای عراض پیدا شوه و از ای که برشان مشکلات در زندگی مشترکشان با وجود میاره اونا باید مراجعه کنن و در همو وقت است که اینا تشخیص میشن و گفته میشه که حالا تعداد از اینا زیاد است. از ای که امروز خوشبختانه وسایل تشخیصی زیاد در دسترس است و هر گاه مریضا و مقدم مراجعه بکنن تداوی خوبتر بهتر برشان صورت میگیره.
زنده باشین دکتر سی. بازم یک دوست ما از ولایت ننگرهار روی خط هستن. بله سلام علیکم برادر.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ اسمتان و مشکلتان هم بگوین.
اسم آقای جان از ولایت باکوس میگم. همین وقت مقالبات جنسی که دخت باشه یا نا فیدا میشه شکایت میکنه.
بله برادر ببخشین یک بار تکرار کنین.
میگم ما وقتی مقاربت عیال راحت میشه دست داره این بزره دوات رایی میشه یا نه عمل مایه.
آها. بله تشکر از سوال شما. تشکر از سوال شما. قسمی که قبلا من متذکر شدم که هر درد و ناراحتی حتما منشأ تومور نمی داشته باشه یا از دانه یا از این مسائل. بعضا اسباب زیاد دیگری وجود داره که سبب ناراحتی و درد پیش خانم ها میشه. به خاطر هر درد و ناراحتی که متکرر واقع میشه باید خانم به دکتر برده شوه، مایناتشان شوه و مشکلشان جستجو شوه تا رفع شوه.
زنده باشین دکتر سب. فکر میکنم بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. برادر ما عزیز از کابل روی خط هستن. عزیز جان خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم. سلام به شما، سلام به دکتر سب. من یک سوال داشتم. من خانم صاحب 6 طفل هستم. همی وقتی که مریض ماهوار زیادت ماهوارش که میشه زیاد طول میکشه همی چیزش در روز باز وقفهی باز مریض میشه همو خوب میشه یک بازم یک روز بازم ببینه که مثلا ترشوات و بعضی چیزای دیگه هم داره و بسیار یک بار دو بار سه بار به دکتر خوردیم من که دکترها گفته بود که رحمش چون نیفان پوستش یا چیزش دبل شده، من میخواستم میره دکتر سر پسند بکنم چون میتونه گوش میکردم مشکلم همین مشکلم داشتیم، گفتم یک دکتر سر نظریات شو ببینیم که چی میخواده بگی چی مشکل داره رمی خواهم و این مشکل از یای تیمور داره یا چی داره، خود ضعیف هم هستن.
عزیز جان از کابل، سوال شما را مکمل گرفتیم. مشکل خانم شما قسمی است که ای به مربوط زیاد مستقیم به شکل تومور یا سرطان نمی باشه، ای تحت تاثیرات هورمونایی که از دماغ و از تخمدان افراز میشه، بعضا اینا موازنی خود از دست میتن و در اثر تفاوت موازنی از اینا عکس العمل رحمشان متفاوت است و وقتی که ای سوی از ای هورمونا در خون بالا بره اونما قدر در داخل رحم یک حجم پیدا میشه که او باید در آخر ماه قاعدگیشان باشه او تخلیه شوه و دوباره اینا صحت یاب شون. از اینکه پیش از اینا تفاوت سوی هورمونا وجود داره، امکان داره که یک بی‌نظمی در عادت موارشان رخ داده باشه که شاید طولانی شدنش هم از این سبب باشه. خوب است با دکتر صیبا مراجعه کنن، اگر با تداوی دوایی خوب نشدن میشه که با یک کورتاژ و تنظیم پروگرام عادتشان از بیرون توسط دوا مریض شما شفایاب شود.
دکتر صاحب میشه در مورد ازی بگوین که خانمایی که به می تومور رحم مبتلا هستن اگر تداوی کنن آیا تداوی از دوامدار است، در اثر تداوی جور میشنن و اگر عملیات شون پس از عملیات ای دوباره ریشه نمیدونه؟
بله تشکر. نظر به شکل تومورها، سرطانهای رحم تداویشان به شکل مختلف صورت میگیره. بعض سرطانه که به نام پاپیلوما وایرس میگنیره ای آل خوشبختانه امروز واکسین داره و پیش کسایی که سالانه اسمیر میشن و پیش از اونا تشخیص شوکینه و سرطانه دارن که با دوا جواب نمیده واکسینش وجود داره که اونو خانما باید حتما واکسینش را دریافت بکنن و دیگه
افغانستان هم است واکسینش
تا النوز تجربه نشده، افغانستان نامده، ولی در تحقیقاتی که نشان دادن در دنیای خارج امروز به شکل روتین خانمایی که در ریسک باشن یک دفعه همی اسمیرشان مثبت شده باشه بر از اونا واکسین زرق میکنن. دیگه تومورای رحمی که به شکل فیبروما باشه، به نام فیبروید باشه یا به شکل پولیپ باشه، پولیپا اکثرا عملیات میشن و عواقب خوب دارن. دیگه سرطانایی که به شکل تومورای فیبروید و لایوماما و سرکوما و این چیزا باشن اونا باز تداویشان فرق میکنه و اگر در صورت که سلیم باشن کتلای عضلی معجم باشه با عملیات خوب میشن و قسمت اگر خواسته باشن که طفل داشته باشن دکتر صیبا با بسیار مهربانی و احتیاط کوشش میکنن که رحم محافظت بکنن و تنها همون جایی را که سبب تومور شده همون ساحه را بردارن و دوباره رحم را محافظت نماین.
Yeah.